امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خبرونه پیل سوه. نن چهارشنبه ده، د 1999 کال د سنبلې د میاشتې شلمه نیټه ده، چې د 2013 کال د سپتمبر د میاشتې 12 کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو، او په اروپایي هیوادونو کې د افغان مهاجرو په ستنېدو او د سوریې د روان بحران په اړه هم رپورټ اورېدلی سي. خو اوس به د دې ساعت خبرونه نظرانه یوسفزی تاسو وایي.
د امریکا د دفاع وزیر جنرال جان میتس په پینټاګان کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه هیله څرګنده کړې ده او ویلي دي چې افغانانو د سلویخ کلونو نه په جنګ کې ژوند کړی دی او نوره سوله غواړي. جنرال میتس دغه څرګندونې افغانستان ته د خپل وروستي سفر نه وروسته په پینټاګان کې د ځینو خبریالانو سره کړې دي. هغه وویل چې د طالبانو د ځینو عملیاتو او څرګندونو نه ورته دوه ډبل پیغامونه لیگل شوی دی. یوې خوا ته طالبانو د افغانستان په ځینو سیمو کې تشدد ته دوام ورکړی دی، خو بلې خوا ته یې د سولې په خبرو کې هم علاقه ښودلې ده. ښاغلی میتس د زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د مشاور په توګه ټاکل یو ښه ګام وبلو، او وی ویل چې د خلیلزاد راتګ به ګټور وي. هغه دا هم وویل چې امریکا په لومړني ځل د سولې د خبرو دپاره یو ډېر قوي کس لري، خو لا نه خبره دی چې دغه خبرې به په کوم رفتار پر مخ لاړ شي، نو ځکه به د افغانستان د خلکو له دفاع لپاره جګړې ته دوام ورکوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسن خبرداری ورکړی دی ک نړیواله جنایي محکمه په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د جنگي جرایمو په اړه شته اداګانو د جرایمو څېړلو ته پرې نه ښودل شي، نو دا کار به د معافیت چاپیریال د رامنځته کېدو خطر پیدا کړي او د جګړې د غځېدو او د هغه کسانو د بې پروا کېدو لامل بشي چې تشدد کوي. د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسن مشرې سیما سمر د امریکا په دې اقدام د خواشینۍ په خوولو سره د اسوسییټډ پرس خبري اجانس ته ویلي چې د عدالت پلي کېدل په افغانستان کې د سولې د بهیر سره مرسته کولی شي. هغې وویل عدالت نمایشي نه دی، بلکې اساسي بشري حق دی. د عدالت نه انکار د اساسي حقوقو او بشري حیثیت نه انکار دی. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې پرون د غرمې وروسته شاوخوا 1 بجه یوې ځانمرګي بریدګر د لارون کوونکو په منځ کې ځان الوزولی دی. چارواکو په دغه برید کې د غوښتې مرګجوبلي په اړه مختلف ارقام وړاندې کړي دي. د ننګرهار ولایتي شورا مرستیال عبیدالله شینواری ویلي دي چې په دغه برید کې 50 تنه وژل شوي دي او تر 150 پورې زخمیان دي. دا شمېر تر اوسه کومې رسمي سرچینې نه ده تایید کړې، خو د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نجیب الله کاموال امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د برید له ځای نه 22 مړي او د 128 نه زیات زخمیان روغتون ته انتقال شوي دي. د ښاغلي کاموال په وینا د مرګجوبلي دغه شمېر وروستۍ نه ده او ښایي زیاته شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي به د روانې میاشتې د ستمبر په 15 کابل ته سفر وکړي، او د افغانستان او پاکستان ترمنځ به په یو شمېر مهمو خبرو باندې وغږیږي. دا به پاکستان کې د عمران خان د حکومت نه شروع کېدو نه وروسته د یو لوړ پوړي چارواکي افغانستان ته لومړی سفر وي. هم دغه ډول د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې پرون د هند، ایران او افغانستان د مقاماتو درې اړخیزه غونډه شوې ده چې د دې ملکونو د بهرنیو چارو د وزارتونو مشرانو پکې ګډون کړو. په دغه غونډه کې په اقتصادي همکاري او په افغانستان کې د ترګري ضد مبارزې باندې بحث شوی دی. د پاکستان د بندي پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف میرمن کلسوم نواز د سرطان د اوږدې ناروغۍ له کبله د سه شنبې پورز وفات شوه. د هغې د مړینې د خبر د خپرېدو نه وروسته په پاکستان کې د سیاسي چارو کارپوهانو او فعالینو برسیره عادي خلکو په ټولنیزو رسنیو د حکومت نه غوښتنه شروع کړې ده چې نواز شریف او د هغه لور مریم نواز دي د خپلې مور کلسوم نواز د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره پرېښودل شي. کلسوم نواز د یو کال راهیسې د لندن په یو روغتون کې د سرطان د ناروغۍ د علاج لپاره بستری وه. د امریکا په ختیځو سیمو کې شاوخوا 1.5 میلیونو کسانو ته ویل شوی دی چې خپل کورونه پریدي، ځکه د فلورانس په نامه طوفان چې د مکسیکو د خلیج نه را روان شوی دی ګړندی شوی او دا خطر کیدی شي دغه سیمه وځپي. د امریکا د طوفان پیژندلې ملي مرکز اټکل کړی چې د فلورانس په نامه دغه طوفان به د سه شنبې او چهارشنبې په ورځ د برمودا بهاماس سیمونه تیر شي او د پنځشنبې او جمعې په ورځ به د امریکا شمالي او جنوبي کیرالاین ته راورسیږي. پرون امریکایانو د سپتمبر د 11 نیټې د ټیرریسټي حملو یادونه کړې ده چې په یو د پاسه 2000 کال کې په نیویارک، ورجینیا او پنسلوینیا کې وشوي او تقریبا 3000 کسان پکې وژل شول. ولسمشر ټرمپ د جمهوري ریاست په کلنۍ وینا کې د سپتمبر 11 د وطن دوستۍ ورځ وبلله، ویل چې شیطاني اعمال د دې ملک رویه یا ازادۍ ته تاوان نشي رسولی. دا خبرونه
درنو اوریدونکو، د نن څخه 11 کاله مخکې په دې ورځ د امریکن هوایی شرکت یوه الوتکه چې یار عمل سوی وه د امریکا د دفاع د وزارت سره وجنګیدله، چې په نتیجه کې د الوتکې ټول مسافر او د دفاع د وزارت په ودانۍ کې 125 تنه ووژل. د امریکا ژغ خبریاله کاریلا باب د دغې پیښې یادګاري څلي ته ورغلې وه او د هغه ځای څخه یې دا رپورټ جوړ کړی دی.
جیمز لیچاک چې په دغه خنړی پیخي کې کشر ور وژل شوی وایي،
مای برادر ډیو، مای یانګر برادر، واز کیلډ ان دی پینټاګون ان 9/11.
زما کشر ورور دیو د سپتمبر د میاشتې په 11 نیټې په پینټاګون کې مړ شوی و. زما او خې چې په ډیسی کې پولیس وو دغه ودانۍ ته ورغه، ځکه چې په بی آی کې هغه خلکو پیژنده. هغه موږ ته وویل چې موږ باید بدې وځي ته آماده اوسو، ځکه چې په ودانۍ کې څوک پان پاتې نه دي. جیمز لیچاک چې د سپتمبر د 11 نیټې د پینټاګون د یادګاري سلې د جوړولو د مالي چارو مسؤول هم دی، وایي، ما دا د خپل ورور او د نورو هغو کسانو په احترام جوړ کړی چې دلته په دغې پیښې کې وژل شوي دي. موږ باید هیڅکله هغوی هیر نه کړو او دا یادګاري سلی به خلکو ته دا ور په یادوي چې په دغه ورځ دلته څه پیښه شوې وه. ښاغلی لیچاک وایي،
This is actually my brother Dave's bench. It's on the 19th.
دا په حقیقت کې زما د ورور یادګار دی. دا د 1918 کال د عمر د خلکو په قطار کې راځي. لدینه موږ په دې پوهیږو چې هغه په 1918 کال کې تولد شوی و، او کله چې زه دغه نومونه لولم نو دا ما ته را په زړه کوي چې دا هغه کسان دي چې دلته د پینټاګون په دغه ودانۍ کې په دغه حمله کې وژل شوی و.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د سپتمبر د 11 میله پیښې څخه 11 کال وروسته شنن کې د نړۍ، امریکا او افغانستان لپاره دولت څنګه ګڼي؟ جواب یې پر پورت کې واوري.
د حالات څارونکو د سپتمبر 11 میله پیښه د نړۍ د تاریخ حساس او د سیاستونو د بدلون پړاو ګڼي. د دې ورځې په حق له شنن کې بیلابل نظرونه لري. تاریخ پوه حبیب الله غمخور امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل، کله یې و پلو د ورځ د امریکا په تاریخ کې پر دوی د ترهګریز برید ورځ یادیږي، له بلې خوا د امریکا له لوري تروریزم سره د مبارزې د پایل ورځ هم ورته ویلی شو.
یعنی 11 د سپتمبر د امریکا د دولت لپاره د نړیوال ترهګریزي پر ضد د مبارزې د پایل ورځ وي او باید دوام ورکړي تر څو چې په ټوله نړۍ کې د ترهګرۍ جرړې او ریښې وباسي.
د تروریزم په ضد مبارزه څنګه او له کوم ځایه پایل شوه؟ سیاسی مبصر شیر خوسوی، مبارزه له افغانستان نه پیل شوه چې ورسره افغانانو خیراتونکو لپاره ډیرې تمه درلودې، مګر د وخت په تیریدو هغه څه ونه شول.
خلک اول په دې نظر و چې ګټه به دا وي چې افغانستان د طالبانو د چنګال نه خلاص شي. اول خلک دې لپاره خوشبینه ورته چې یعنی دا به داسې یو واقع وشوه چې د تروریزم په مقابل کې به یو غټ یو چلنج به وي، یو غټه یو مبارزه به وي. ولې هغه هم چې اوس نن سبا ګورو هغې نه کوم خاص ګټه ونه کړه، ځکه چې تروریزم په افغانستان کې لا هم ډېر زیات شو. نور مشکلات اقتصادي ژوا شول، سیاسي او نظامي په حساب کې مشکلات زیات شول.
خو په واشنگټن کې د نړیوالو چارو د انستیتوت رئیس هاشم وحدتیار بیوی د سپتمبر د 11 مینه وروسته په افغانستان کې نظر منفی ده، مثبت بدلونونه ډیر تر سترګو شو.
مثبت بدلون ډیر زیاتو د منفینه مثلا د افغانستان د یو حکومت او د یو نظام خاوند شو او د خلکو لخوا ټاکل شوی حکومت منځ ته راغلو. د تعلیم، اقتصاد، زیربنا، صحت په مورد کې هم ډیر زیات پرمختګونه وشول. مخابراتي سیستم چې اصلا وجود نداره په افغانستان کې، اوس د نیم نفوس د افغانستان نه زیات تلیفونو ته درسره لاسرسی لري، انټرنیټ لري. خو متاسفانه چې بعضی منفی پوینټونه هم په ځان سره لرل، لکه په هغه وخت کې یو القاعده او اوس د شلو نه زیات تروریستي کړې دي په افغانستان کې. خلک دومره نه مړ کېدل د دې حادثې نه مخکې لکه اوس چې وژل کېږي. متاسفانه نشه یې توکي څلور برابره زیات شول په افغانستان کې، لکه په هغه وخت کې 2000 تنه تریاک تولید کېدل، اوس 9000 تنه زیات تولیدېږي په افغانستان کې.
شنون کې د سپتمبر د 11مې پیخه د نړۍ په تاریخ کې هغه حیرانوونکې پیخه ګڼي چې ل یوې خوې د نړۍ د ستر او قدرتمن هیواد امریکا امنیتی، اقتصادي او استخباراتي ځواکمنۍ له پښتنې سره مخ کړه، ل بل پلوي د نړیوال سیاست تګلاره بدله او نړۍ د تاریخ یو نوی او حساس پړاو ته ورداخله کړه، چې د همدغو بدلونونو نه د نړۍ د ډیرو هیوادونو په پرتله افغانستان ډیر اغیزمن شوی. نو شاباشنا امریکا غک واشنگتن.
د امریکا غک د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غک د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر له اروپایي هیوادونو غوښتي چې افغانستان ته د کډوالو په ستنولو کې بیړه نه کوي. فلیپو ګراندی وایي چې د افغانستان حالات ښه نه دي او د افغان مهاجرو بیرته ستنېدل زیات دقت ته ضرورت لري. په اروپایي هیوادونو کې تر یو لړ بریدونو وروسته جرمني د یو شمیر افغان کډوالو نیول پیل کړی دی. نور جزئیات په راپور کې واوري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپو ګراندی د دوشنبه په ورځ وویل په اروپا کې تر یو لړ بریدونو وروسته د ټولو کډوالو په ځانګړي ډول د افغان کډوالو په اړه اندېښنه لري. نوموړي له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې افغانستان ته د کډوالو په ستنولو کې بیره ونه کړي، ځکه هلته امنیتي وضعیت خراب دی او د پارلماني او ولسمشریزو ټاکنو پر نږدې کېدو سره ممکن نور هم خراب شي.
فکر کوم د طالبانو سره د خبرو اترو هڅې یو مثبت ګام دی. زه وایم که دا خبرې بریالۍ شي نو له دې سره به د هغه مشکل په کمېدو کې مرسته وشي چې ما یې یادونه وکړه. همدغه علت دی چې خلک بې ځایه کېږي او هیواد ته د هغوی د ستنېدو مخه نیسي. خو دا هم واضح ده چې له سیاسي پلوه د دې کار کول ډېر ستونزمن دي.
نوموړي چې افغانستان او پاکستان ته له سفر وروسته له خبریالانو سره خبرې کولې، له اروپایي مشرانو وغوښتل چې کډوال پړه ونه ګڼي او له دې حالت سره په ډېر احتیاط چلند وکړي.
Asylum seekers and refugees in their overwhelming majority
ډیره کډوال او پناه غوښتونکي جرم نه کوي، خو برعکس له تبعیض نه متاثر کیږي. په مختلفو هیوادونو کې د بیلابیلو تاوتریخوالو او سپکاوي شاهدان وي. بنا اندې وکړ چې د جرم له امله د ټولو کډوالو بدنامول خطرناک کار دی، او زه د هغو ټولو هیوادونو نه چې ممکن دا جرایم پکې شوي وي او یا هم وشي غوښتنه کوم چې له دې حالت سره په ډېر احتیاط چلند وکړي، ځکه دا حالت ممکن دغه آسیب پذیر کډوال غچ اخیستلو ته وهڅوي.
په جرمني کې یو شمېر افغانان تر یو لړ بریدونو وروسته نیول شوي دي چې په دې هیواد کې د ښي اړخو د بېسارو مظاهرو لامل شو. که څه هم اروپایي هیوادونو د ټولو کډوالو په ځانګړي ډول د افغان کډوالو د ایستلو فشار زیات کړی، خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنرۍ له دې هیوادونو غواړي چې د کډوالو په ایستلو کې دي له ډېر احتیاطه کار واخلي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروي.
په دې وروستیو وختونو کې په پېښور کې د ټکسي چلوونکو لخوا خلک د یو لړ ستونزو سره مخامخ شوي دي. د دې ډول ستونزو سره افغانان هم مخامخ شوي دي. موږ په پېښور کې د افغان مهاجرو د چارو د رئیس عبدالحمید جلیلی سره د همدې مشکلاتو په باره کې مرکه کړې. هغه وایي
دې کې دوه موضوعات دي. البته یو هغه څوک دي چې دلته مهاجرین دي، د مهاجرینو ستونزې کمې دي، هغه منواله هغه لیول سره نه دي، وړي غټي کرمینل کیسه جنایي جرمونه د ځای خلکو سره هم کیږي او کچې ته مهاجر د برابر برابر شي اتبی ده دا چې مهاجر یوازې شاید ټارګټ شي نو وسیږي خو دوی منو خدغه دا چې یو تعداد خلک یا افغانان زمون چې پاسپورت باندې راځي مهاجر نه وي خو پاسپورت باندې د افغانستان نه راځي او هغه دلته نابلد هم البته یو شمیر په ژبه هم نه پوي د هرات ولایت نه وي یا د بدخشان نه راشي نو په دې تیرو دوه هفتو کې دوه یا درې داسې واقعات وشول چې یو شمیر ټیکسوانو منظم توسم طریقه باندې هغې د ډاکټر په بانه باندې یا د ډاکټر د ټاور او د ډاکټر کې د کوم بلډینګ چې دی هغې په بانه مختلف قوي انجینرینګ یا مهندسي دې موضوع ته شوي هغې لوټ کړي دي او هغو نه پیسې اخیستې دي او هغې تهدید کړي هم دي بنا تیره ورځ مو پېښور کې د سی سی پی او سره چې د پېښور مسؤلیت لري هغه سره ملاقات وکړه او په دې ملاقات کې دا موضوع سره مطرح کړه او بل اخره په درې شیانو باندې فیصله وشوه یو دا چې پېښور پولیس به یو تعداد بودونه یا لوحې په ځینې مناطقو کې چې افغانان د افغانستان نه راځي مهاجرین هم ونه استفاده کولی شي پښتو باندې څه هدایت لیکي دویم دا چې یو هیلپ لاین یا یو شمیرې مختص کړي هم دغه موضوع ته چې هغه هم موږ شیر کړي دي او دغه هیلپ لاین په اساس باندې به که چېرته داسې واقع کېږي نو هغه واکونه شي سری چې موږ افغانستان کې لرو په دې شکل باندې دلته هم یو قطعه موجوده ده چې هغه خپل کارویو کې همدارنګه یو شمېر غوښتنې دا هم وي چې هغه ورونه چې د افغانستان نه راځي یا مهاجرین دلته وي افغانان هغه دې کوشش وکړي چې په کوم ټیکسي کې کینی د هغې نمبر دې هم ځان سره یادداشت کړي او کله د ټیکسي والا د ټلیفون شمیره هم یادداشت کړي دویم دا چې په دې ټولو واقعاتو کې چې تر اوسه پورې شوي دي یو واقعه هم هغې رسمي ډول پولیس ته مراجعه نه ده کړې بلکې په سوشل میډیا کې یقیني وه موږ هغې تېره هفته چې د هرات نه څوک راغلي وو هغې سره ما هم ملاقات وکړو ورغلم د نږدې نه او د افغان کونسل افغانستان د کونسلګرۍ لخوا ورسره مرسته او کومک هم وشو او هغې هم ورته شیرزیا صاحب او احساس صاحب چې د کونسلګرۍ مسؤلین دي هغې ورته راغلي وو د جناب کونسل صاحب په هدایت باندې بینان مجموعا تر اوسه پورې په تاڼه کې یا په حوزه کې هېڅ داسې کیس نه دی ثبت شوی یو شمېر خلک نابلد دي قانون نه هغې دي نه هم وېرېږي چې تاڼې ته لاړ شي او دا کیس ثبت کړي دا هغو غوښتنه هم دا وه چې باید که داسې واقعات راشي افغانان دونه دي نږدې تاڼې ته زه مراجعه وکړي تر څو چې هغې په دې اړوند باندې خپل اقدامات
نو بیا هم جلیلي صاحب د پخپله د مهاجرو افغانانو چې په پېښور کې اوسېږي اوس د دوی لړۍ څنګه ده روانه ده اوس بیا هم افغانستان ته دوی ځي د دوی حالات هلته څه رقم دي ستاسې په نظر
یو شمې چې ویم چې له بده مرغه هغه مهاجرینو هغه په 2014 کې چې کوم تعداد افغانستان ته لاړل هغه مینوال او هغه اندازه منې د مهاجرینو او د افغانستان ته نشته دي دا یو څه علتونه دي یو دا ده چې په ځینې مناطقو کې جنگ تود شوی دی امنیت موجوده ده دا هم یو موضوع ده دوهم موضوع دا ده چې افغانستان حکومت تاسو معلوم دی د بحران حکومت دی وکه جګړه روانه ده مشکلات دي تکلیف دي په متن کې بنا ان کوم توقعات چې د مهاجرینو دلته دي په هغه شکل باندې او کوم ژوند سطحه چې دلته ده نو هغه به افغانستان کې په هغه اندازه کې دی خپل مهاجرین مقایسه کوي او مقارنه کوي چې په هغه اندازه کې به نه وي ډېر تعداد سره بیا هم مهاجرین افغانستان ته روان دي او د افغانستان حکومت په دې اړوند باندې خپل پروګرامونه لري چې تر څو دغه عودت سلسله افغانستان ته د تیزولو په ارتباط باندې کار وشي او هر مهاجر ته د اطمینان ورکړی شو یو واضح تصویر د خپل تګ نه وروسته افغانستان ته ولري تر چې افغانستان کې هغه کاروبار هم وکړی شي او همدارنګه ښه ژوند ولري
ډیره مننه
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ
ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی
د سوریې په شمال ویدیز ایالت ادلب کې روان جنگ به د دې پیړۍ بدترینه بشري تباهي وي. په داسې حال کې چې تقریبا د 2 میلیونو څخه به په زرګونو کسان چې په دغه سیمه کې بند پاته دي ووژل سي. خبریالي لیزا شلاین په دې باره کې له جنیب څخه رپورټ رالېږلی.
ملګرو ملتونو راپورټ ورکړی دی د سوریې او روسیې قواوو په تېر هفته کې هوایي او ځمکنۍ حملې زیاتې کړې وې. په لسګونو ملکیان پکې وژل شوي او په دغه سیمه کې څه باندې 1500 ښځې ماشومان او نارینه بې ځای کړي دي. د ادلب تقریبا له 2 میلیونو نفوس نه نیمایي د سوریا له نورو سیمو نه بې ځای شوي دي او دوی ټول په ادلب کې بند پاتې دي، ځکه بل ځای نشته دی چې دوی ورته ولاړ شي. د بشري چارو د انتظام لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر نطاق جنس لارکن وای د سوریې د چارواکو سره له خبرو نه داسې نښې نښانې څرګندېږي. حکومت یې په تعیل ده د یاغیانو تر لاس لاندې سیمه بیرته ونیسي او په نظامي حل باندې فشار اچوي. دا د دې یو ډیر ډارونکی اړخ ګڼي او زیاتوي:
We are saying that this has the potential to be the worst crisis, humanitarian crisis in the 21st century, because that is frankly what it looks like if it goes ahead with a full scale military operation. A horrible situation. It's a race against time. It's a race against where we have to try to plan for the worst possible scenario while we are trying the best we can to avoid that scenario.
موږ دا خبره کوو چې دا به په وشتمه پیړۍ کې بدتره بشري ستونزه وي، لکه څنګه چې بریښي که همداسې بشپړ نظامي عملیات پر مخ ولاړ شي دا یې بدغونی حل دی. دا د وخت په خلاف مسابقه ده، دا د هغه څه په خلاف سیالي ده چې کوشش کوو د احتمالي بدتر حالات لپاره پلان جوړ کړو، په داسې حال کې چې موږ کوشش کوو د دغه حالات مخه ونیسو. لرک وایي د مرستو د رسولو ادارې په ادلب باندې د نظامي حملې د تیاري نیولو لپاره خواړه، درمل او نور ضروري شیان ذخیره کوي. د څرګنده کړه د یوې هفتې نه په کمه موده کې په 4 روغتونونو باندې حمله شوې ده چې په دې سره د خلکو کړاوونه لا پسې زیات شوي دي او دا د ضرورت په وخت کې روغتیایي خدمتونه محدودوي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د ملګرو ملتونو یو رپورټ وایي چې د برما مقامات مستقل خبریالان دې ته نه پرېږدي چې خپل کار په ښه طریقه وکړي. د امریکا ژه خبریالي لیزا شلاین په دې باره کې د جنیف څخه رپورټ رالېږلی چې خلاصه یې تاسو ته اورول کیږي.
په دغه رپورټ کې د مثال په ډول د رویټر د هغو دوو خبریالانو ذکر شوی چې د برما د فوج په لاس د روهینګا د خلکو د یو قتل عام داستان خپور کړی و. په دغه رپورټ کې ویل شوي چې دا په ورما کې د مطبوعاتو د ازادۍ د اصولو نه د هغه ملک د مقاماتو جدي سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو په دغه رپورټ کې په ټولې برما کې د یو شمیر هغو خبریالانو ذکر هم شوی چې توقیف شوي او یا هم د عدلي تعقیب لاندې راغلي دي، او هم هلته په ورما کې د مطبوعاتو داسې ناقص قوانین وضع شوي چې د هغې له مخې د برما حکومت په خبریالانو باندې داسې کنټرول حاصل کړی چې هغوی په مهمو مسلو د مهمو رپورټونو نه منع کړي. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د ادارې وینتاخې راوینه شمه داسې امریکا غږ ته ویلي دي چې په برما کې د مطبوعاتو او د بیان د ازادۍ هیلې هغه وخت پیدا شوې چې په 2015 کال کې هلته د آنګ سان سوچی په مشرۍ یو ملکي حکومت جوړ شو. هغه وایي:
However, there is now a real sense of pessimism that this has not happened and it does not seem likely to happen.
هلته اوس داسې د بدمنۍ احساس شته دی چې دا کار خو نه شو او داسې نخکاری چې هغه به وشي. دا مشکل دی چې سړی په دې پوه شي چې دغه شان هدایت څوک صادروي. آیا دا د پالیسۍ خبره ده او که د مقاماتو د کار د طریقې عادي جریان دی؟ دا مشکل دی چې په دې هم سړی پوه شي چې دا کارونه د برما فوج کوي او که د هغه ملک ملکی حکومت. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې یو رپورټ وایي چې په 2018 کال کې 40 خبریالان په برما کې تعقیب شوي وو، مګر د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د ادارې دغه نطاقه شمه داسې وایي چې په دغه شمار کې هغه خصوصي قضیې نشته دی چې په خبریالانو باندې حتی د جنایي جرمونو الزامونه لګیدلي دي. هغه وایي چې په ورما کې حکومت او فوز د قانون او د محکمو نه استفاده کوي چې څنګه مستقل خبریالان او مطبوعات وځپي. هغه وایي چې دغه وضع په آزادو خبریالانو باندې د دې فشار راوړی چې یا باید داسې راپورونه خپاره کړي چې سانسور شوي وي او یا د عدلي تعقیب خطر په ځان ومني.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مه هیروئ.
په کندوز کې یو تن مالدار د څارویو لپاره له مختلفو شیانو چې سپینه کیمیاوي سره هم پکې استعمالوي یو ډول حیواني خوراکي مواد جوړوي. دغه مواد څاروی چاغوي او شیدې هم زیاتوي. نور حال په رپورټ کې واوري.
خیال محمد د کندوز د زرخري دوسیدونکي دی. هغه وایي چې په کور کې به وزګار ناستو له فکر او چورت وهلو پرته یې بل کار نه و. یو ورځ د یوې خیریه موسسې یو ټریننګ ته لاړ. هلته ورته د دغو خوراکي موادو زده کړه ورکړل شوه او اوس له دغې لارې ښه عاید لري. په دغو خوراکي موادو کې کنجاړه، سپینه کیمیاوي سره، ویټامین، مالګه او ځینې نور شیان یو ځای کیږي. هغه وایي چې د څارویو دغه خوراک پر مالدارو پلوري او د هغوی څاروي د 2 لیترو پر ځای اوس 15 یا 16 لیتره شیدې کوي. په کندوز کې یو شمیر هغه خلک چې د شیدو لپاره څاروي ساتي شیدې د لبنیاتو پر یو شرکت پلوري او هر ورځ له دغې لارې یو اندازه پیسې په لاس راوړي. خیال محمد وایي چې د دغو خوراکي موادو په جوړولو کې ورسره د کورنۍ غړي هم مرسته کوي او ټول پر روزګار شوي دي.
پس آمدن گفتن کې همه چیزا را کې باندې ما توضیح کړي گاوای ما شیر زیات کړه پر بي شوه.
مالدارو ته مې دغه خوراکي مواد وویشل. بیرته راغلل ویل چې اوس یې غواګانو شیدې زیاتې کړې دي او چاغې شوي هم دي. نوموړی اوس دغه خوراکي مواد تقریبا 160 هغو مالدارو باندې پلوري چې د شیدو لپاره یې غواګانې ساتلې دي. په کندوز کې د څارویو لپاره دغه ډول خوراکي مواد جوړول نوی کار دی. خیال محمد وایي چې پخوا به یوازې فکرونه کول او بیروزګار و، خو اوس د کورنۍ لغړو سره یو ځای د څارویو خوراکي مواد جوړوي او پلوري.
بهش ما تمام روز د خانه شوشتګي بیکار چور زدن دیگه چیزی نه بود. قای فامیل خود امی چیزا را د خانه خود جوړ میکنیم.
مخکې به ټول ورځ په کور کې ناستوم، وزګاروم، له چورتو هلو پرته مې بل کار نه و. اوس د خپل کورنۍ لغړو سره دغه خوراکي مواد جوړوم او پر مالدارو یې پلورم. د حیواناتو ډاکټر نصیر احمد احسانمن چې خیال محمد او د په څیر نورو خلکو ته د حیواني خوراکي موادو زده کړې ورکړي وایي چې په لومړیو کې یو شمیر دهقانانو ته دغه مواد وړیا وویشل، خو اوس خلک د خپلو څارویو لپاره په دې خاطر دغه خوراکي مواد اخلي چې ګټه یې زیاته ده.
برای کسایی که گاوهای شیری دارن و با اینا همکاری دارن در قسمت آوردن شیر به اتحادیه لبنیات.
هغه چا چې د شیدو غواګانې درلودې او شیدې د لبنیاتو اتحادیه ته ورکولې په لومړي ځل ورته دغه مواد وړیا وویشل شول. نوموړی وایي چې په کندوز کې اوس هم مالدار په پخوانیو طریقو مالداری کوي، خو دوی هڅه وکړه چې مالدار له نوو طریقو سره آشنا شي او په نتیجه کې حیواني محصولات زیات شي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.